افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نوریاس نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې لرنننی حمله تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکو برسیرن ټپیان شوي دي. خاغلی خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویلي مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي د دوی ساتونکو وشت او ورسره هم مهاله چاودیدونکو مواد وچاودیدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز د امنیت قمندانۍ ویندوی ځایي رسنیو ته ویلي و چاودنه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودولې. دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه شایع کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د هند او د افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ نن لوبه د هند په بریا سره پای ته ورسېده. هند د دې لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونې غوره کړې وه. افغانستان د هند لپاره د 133 منډو هدف ټاکلی و چې هند وکولی شوی دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 16 اور کې پوره کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او د هند بل لوبه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګوند پر روانو انتخاباتو کې له ګډون منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه اعلان شوه ویل شوي د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بټ دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوي د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د سترې محکمې دغه پریکړه به په دې هیواد کې د رایې ورکولو پر شرایطو د برابرو له 100 میلیون زیات وګړو کار سخت کړي چې د خپلې خوښې کاندید عمومي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن یکشنبې 100 ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزه ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 23,000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل وروسته له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه ووژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکاري ډاډ هم ترلاسه کړی دی.
ډېر ښه اسلامان د هغه طرفونو سره او د مور د څو انګور حاصل چي دي د هغه یو ډېر زبردست تایید سره حاصل شو.
ایا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی؟
تر دې وخت خو سم مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي.
په افغانستان کې د قحطې په اړه د خبرداري شبکې خبرداري ورکړې چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لا پسې پراخ شي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورښتونو کمېدو ته مندې.
په تېرو دوه میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یې سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله مو خبره وو، او د افغانستان او د هند کرکټ د ټیمونو د وروستۍ لوبې د نتیجې په باب به نور جزئیات هم له خپل سپورتي خبریال څخه درکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای د طالبانو له مشر سره په وروستۍ کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې هم د همکاري ډاټ ترلاسه کړی دی. مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تیرونه یې رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی د کنټرول او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لمنځه وړلو پر مسلې ډېرې خبرې شوې دي. جزئیات امید زهید مل پر راپور کې اوري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړي او د خپلو حادثو تایید یې ترلاسه کړی دی. د مولا فضل الرحمن دات سرګندونې د هغه د ګون غوړو یو شمېر پاکستانی خبريالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړي او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له مولا هبت الله سره د مولا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دی. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام ګون خبره کړي، مولا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رختوګا تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
د شو اسلامان د هغه طرف مو سره او د مرده سو رنګور حسې چې دی د هغه یو ډېر د قدرت تایید مو سره حاصل سره مونږ د هغه شکر ګزار ټول سره د دوه مونږ کوم څه باندې څه سره مسائل دي. زما اصل هدف هم وفد شكم اصل هدف هم هذا هو شيء مر في اي مساله في زمان محصور او جامعه انداسر او شامل انداسر مر په تمام شعبوك او په هر برخه کې مر له مر سره تعاون لپاره خبرونه آماده کو او په هغه حوادث سره دوی د مر د پارش د شتري کې سره تایید کړ الحمدلله.
خو مولا فضل الرحمن دی مرکه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دی. دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځه وړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط لري کول، او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل د دې خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي چې غلام مجاهد بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. مولا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علي طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچا د مطرح کړکیچ پای دی.
د چې آیا د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن سفر به افغانستان ته د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی وي کنه، دا او د چې پاکستانی رسنیو د دې سفر او د مولانا فضل الرحمن د ورستۍ څرګندونو په اړه څه ویل دي، د پښتنې لومړی د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبریاله په اسلام آباد کې له طاهر خان وپوښته.
تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږورځني سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو د هم دلته سندي ویلې، ځکه اول داسې مونږ ته ویلې شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی سوره زوړان چې کله خبري ناشته کې خبرې کول نو هغه یو خدای وایي چې لکه دا هغه شخصي سفر او البته دا یو سره ضرور به وایي چې دی بغواړي د مولانا فضل الرحمن په واپس راتلو دا هغه ورسته دی غواړي بشي هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مون سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لانه دی شوی او هغه ته بلکې انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارج وزارت ته ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی و چې په خپل تایید کړی و او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې، بلکې چې کله وسره مشال ریډیو مرکه کول نو د خپل دا ویلی وو چې دیو د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغې ته به لکه هغې به وړي. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وي چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپله د مولا فضل الرحمن دغه سفر یا د هغه موقف ته په پام سره، آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترینګلی اړیکې یو څه ښه کړي؟
نه، خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله د پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي، نو هغې ورته څه جواب و؟ خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنۍ سره چې کله خبرې کړې وي، هغه بیا رسنۍ چې هم وي نو هغه خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریض وو چې د ټي ډي پي مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقف خو راغی زوړ د طالبانو، او بل دا چې ټي ډي پي تاسو ګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو، ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې، یو په کوهاټ کې، چې د لسونه زیات پولیسواله پکې وجل شو. نو دې سره داسې ښکاري چې داسې ډېر زیات تر دې وخت خو مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي. او ګومان زما خپل نظر هم دا دی چې دومره اسانه موضوع نه ده ټي ټي پي، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري، او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دا غي نه رسو. بیا زه ګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د نیتی دارو اکاونټونه دي سره دي چې هغه رسمي نه دي، لیکن هغه خلکو ته پته رسیدا چا دي پاغې چې کوم سرګندونې کیږي او بیا تورخم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم، ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوس هم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي.
بله،
نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې نتیجې وروتي، خو بیا هم لږ انتظار غواړو پکار وي چې وروسته پته ولګي چې څه شیان مخې ته راځي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خانو چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په باب د چپ پاکستاني رسنیو کې په دې اړه څه ویل شو، یا حکومتي چارواکو دغه سفر ته په کومه سترګه کتلې، په دې اړه یې نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو د حکومت مخالف وسلوالو جبهه په دې ورستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا وکړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالف وسلوالو ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړی، او بلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد یو برید خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم اکثره دغه ادعا ویل کې د نورو پخوانیو په څیر جدي نه دی بللې او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو آیا هغه په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت کوم اغیز کړی کنه؟ نور به په دې راپور کې په ګډه وورو.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپل وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چیري کې برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خود امنیتی چارو یو شمیر په هنوی چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله وال مخالفي جبهې د پامر لاسره وړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو په اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ارزګاه اینا با عملیاتو دست میزنن و دی عملیات
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیری یا چارواکي په نخښه کوي. موږ د دوه کلو څو میاشتې په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کوم سیمه هم نه ده نیولې.
بسیار پایدار و مستحکم نه دینیم.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو درېو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د درېو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعا کړې خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یک شنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نه شي. په غزه کې چې جګړه پیل شوې ده ډېر لوري په دې سیمه کې د بشري بحران د زیاتوالي خبرداری ورکړی او ویل شوي چې تر اوسه پورې له درویشت زره ډېر کسان په جګړه کې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې دې سیمې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. په غزه کې د جګړې د بندېدو لپاره هم په نړۍ په ګوټ ګوټ کې لاریونونه دوام لري. نور بله عصمت څاروانه واورو.
د فلسطینیانو زرګونو پلوی اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډی سی کې مظاهره چانو چې ډیری ځوانانو په خپلو شعارونو کې ویل هم دا اوس اوربند. دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی او اصل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونې کولې. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګلاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1100 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخه ونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله هم دا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په وروستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده. دا جنگ د ایران په مشرۍ د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشرانو سره له کتنو وروسته د چهارشنبې په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره یې وکتل. ځینو اسرائیلي رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکړي. رویټرز خبري آژانس د انتونی بلینکن څرګندونې د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حل لارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په اومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترنګي د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې چې کنټرول د حماس په لاس کې دی، تر دې دمه 23,343 تنه وژل شوي چې لویه برخه یې د ماشومان او ښځو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، د هند له افغانستان شلوریز لوبه وګټله، دغه لوبې نور جزئیات کله اوریدونکو سره شریکې مهرباني.
نوري صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند وتوانېد چې دغه لوبې په ګټلو سره له افغانستان څخه لوب لړۍ هم وګټي. دوی د دریو سیالیو څخه دوه وګټلې او یوازې یو بل لوبه پاتې ده چې د جنوري په 14 روانه چهارشنبه به تر سره شي. د هند په توپوهونکو کې یو ار بیا شیوام دوبه پر لپسې نیمسلی زو وهله، غ دریش پېته نسوزیدلې منډه وکړي، او د دوی نوی اوپنر چې په 13 لوبه کې نو یشسوی جایسوال په پایل کې ډیره خلو به وکړه چې آتش پېته منډه وکړي. د دوی لوبډل مشر په 0 وسوځید روید شرما کوم منډه ونکړه، خو ویرات کولی چې په لومړی لوبه کې نو او نن لوبه تر راغله او هغه بیا 29 منډه وکړه. د 133 منډو هدف هنده لوبډلې په 15.4 اورونو کې یوازې د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ. افغانستان ته په توپا چورنه کې کریم جنت دوه لوبغاړي وسوځول، نوین الحق او فضل حق فاروقي بیا یوازې یو وکټ ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ هندۍ لوبډله لتیرو څلور کالون رئیس یوازنې لوبډله ده چې په پر لپسې توګه په شلوریزو سیالیو کې 13 لوبلړۍ ګټي او لای هیڅ ماته نه ده خوړلې. له افغانستان د نننۍ سیالۍ تر ګټلو وروسته د 15 لوبلړۍ شو په شلوریزو سیالیو کې چې په خپل کور کې دوی ګټي او ماته نه خوري. نوري صاحب کا وخت وی دا به هم وایو چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام په لومړۍ تمریناتي سیالۍ کې بیا انګلستان ته په وښ په تومنډو ماته ورکړې ده. افغان لوبډلې د 279 منډو هدف ټاکلې او د انګلستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې یوازې 101 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره نن چې ډېره خلو بکړې او خطو پاچونه کړې، اغاله محمد غزنفر د 15 لوبغاړي سوځولې دي. افغانستان به خپل دویم لوبه له سویلي افریقا سره وکړي، د جنوري په 16 نیټه به رسمي لوبه له پاکستان سره ترسره کړي.
ډیره مننه بختیار ساحل د کرکټ له ډګره د ورستیو مهمو خبرونو یا پیښو له حالمو ازادي رادیو اوریدونکو خبر کړل. هند نن له افغانستان شلوریزه لوبه د شپږو وکټو په توپیر وګټله.
نشئ توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونه د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شئ. په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبرداري یوې شبکې خبرداري ورکړې چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نخوندیتوب ناورین لاپسې پراخ شي. د دغه شبکې په وینا د افغانستان په شمال کې ورختر لسو اونیو پورې ځنډیدلې او دا مسله په دې سیمو کې د غنمو په حاصلاتو منفي اغیز کوي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورختونو کمیدو ته اندېښمن دي.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوس نیټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بیلابیلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسۍ له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم چې د باران موسم له پیله د لسونیو په تیریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو او راو باران نه دی شوی او دوی د خپل حاصلاتو په اړه نیخمندي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي رادیو ته وویل:
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالی ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی، د میوه ونې بادام یو غوټۍ کړي دي. کچیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوا، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري:
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگران ته زیان راوله، زکه چې اوس د هنګ او غنم وخت او ډیر غنم چنجي وهلی. بزگران ډیر اندیښمن دي، زکه چې زموږ په کسب کار بد اغیز لري.
تاثیرات بد رسره محصولات دیقان داره.
قحطی لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپل اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپناه او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستانه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دي او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ شی نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بېکارۍ کړکېچ په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. وچ همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصېږي خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس په کارته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کسر ورسره ورور نور ستاسو خوشاله ده. خو پر تاسې دا ږغ کوم ستر هر چا پر دې زما پیغام رسوي سی ویرس
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې اطلاع نه راکړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی راکړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمی جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي. تر اوسه هیڅ دره کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم پرتم ربو وایم شاهزادۍ رادیو زنده‌باد. ازادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده‌باد. یم زنده‌باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې به دوهمې نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي ازادي رادیو اوري په لندو منځنۍ وسپو سر بیرمو په د انټرنیټ لارې هم صفاو وزی اوریدل شي. په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې ان کې دون کې دی مخکې دی چې د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ور ورسیږي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندسته.